پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. دا مشال ریڈیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامو د لوبغاړو په ستونزو یو ریپورت ولرو. بیا به د ختیځ خبرندوی ټولنې له مسؤل اکرام الله اکرام سره د ټولنې په خبرنیزو هڅو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د بنګړو په اړه یو کلتوري ریپورټ تتم شو. لومړی ریپورت درازو د افغانستان په لویو یا هغو ولایتونو کې چې د زون حیثیت لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر او موسیقۍ مدیریتونه لري. خو ننګرهار هم د ختیځ زون مرکزی ولایت دی چې تر اوسه پکې نه د موسیقۍ او نه هم د تیاتر لپاره مدیریتونه پرانستل شوي دي. د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي له مرکزی دولت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې ورته مدیریت منظور کړي. نور حال په ریپورت کې درکوو. سره له دې چې د ننګرهار تیاتر ټولنې د هیواد په کچه د سټیج ډرامو په فستیوالونو کې سوزلي لومړي مقامونه هم ګټلي، خو لا هم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې رسمي مدیریت نه لري. د ننګرهار د تیاتر ټولنې لوبغاړي وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې له وزارت نه د مدیریت غوښتنه کوي، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی اړول شوی. د دغه ټولنې یو تنفال غړي فضل رحمان شمس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د افغانستان په لوی ولایتونو کې چې هلته رسمي بڼه لري تیاترونه، ننګرهار چې لوی ولایت دی او د فرهنګ کور دی، دلته رسمي مدیریت نشته دی. لوبغاړي شته دی، لیکوالان شته دی، لارښود تیاتر دپاره مونږ لرو. په نړیوال معیار باندې مونږ ډرامې جوړې کړې دي، په فیسټیوالونو کې مونږ لومړي مقامونه ګټلې دي، خو له بدبختانه چې مونږ رسمي مدیریت نه لرو په ننګرهار اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې. غوښتنه مو دا ده چې د دې په خاطر باندې چې دلته یو اداره موجوده وي، مدیریت موجود دوی، ترسو د دغه لوبغاړو صحیح پالنه وکړي، نو یو د رسمي مدیریت غوښتنه ترنه لرو چې باید وشي.
د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړي محمد شاه مجرو د تیاتر د مدیریت ترڅنګ د موسیقۍ د مدیریت غوښتنه هم کوي.
په کڅ سره د ستونزو موږ په ننګرهار کې لرو، چې ننګرهار یو د فرهنګ او د علم زانګو ده، نو بناهن دغه دوه څانګې چې یو موسیقي ده بل تیاتر، دته ډیر ارتیا لري، ځکه چې موږ دلته تیاتر ډیر خلو غاړي لرو او د موسیقي خو هنرمندان لرو. دغه هنرمندان او دغه تیاتر لوغاړي موږ نه ځای کیږي، نو موږ ته په کار دی د خلک موږ منسجم کو. نو د په خاطر موږ سوزل وړاندیز کړی دا اوس موږ هیله ده چې دغه څانګې ته توجه وکړي او دغه دواړه څانګې فعال شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وایي چې دوی ته وزارت ډاډ ورکړی دی چې سکل ورته د تیاتر د مدیریت تر څنګ د موسیقۍ او ګالری مدیریتونه هم منظوروي.
په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ ریاست څو څو ځله پخوانیو وزیر صاحبانو ته وړاندیز کړی چې باید دلته د تیاتر یو مدیریت وي، دلته د موسیقۍ یو مدیریت وي. اگر پاغه وخت کې بدبختانه نه پیغم چې څه دلایلو منظور نشو، اوس ډاکټر لاسه شوی دی چې مکتا د موسیقۍ مدیریت، د ګالری مدیریت او د تیاتر مدیریت منظورای. تیاتر ډیر اړین دی، تیاتر د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګي خدمتونو یو برخه ده، د فرهنګ یو جز ده او دا باید له پامه ونه غورځيږي. موږ خپل په دې باور یو او هیله مو دا ده چې ډېر ژر د تیاتر مدیریت ولرو.
یاد دی وی چې د ننګرهار تیاتر ټولنه تر شلو تنو پورې لوبغاړي لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په ملي مناسبتونو او ځانګړو کلتوري ورځو ډرامې سټیج کوي چې د کتونکو پامې وراړولې دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د ختیځ خپرندوی ټولنې له مسؤل اکرام الله اکرام نه اورېدلي وي چې د تیرو شپږو کلونو په دوران کې کابو سل عنوانه بېلابېل کتابونه خپاره کړي دي. دا چې یاد ټولنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم کتابونه لیږدوي او که څنګه د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
په انفرادي توګه باندې د ننګرهار ځوانان کتابونه اخلي، یعنی د مطالعې شوق په خلکو کې پیدا شوی که نه؟
د مطالعې شوق د پخوانه ښه دی، هغومره هیله او امید چې موږ درلودو بیا هم مطالعه په کچه باندې لا نه ده. او زه دلیل دا ګڼم چې شاید سوشل میډیا چې څومره عامېږي د مطالعې سره د خلکو علاقه په پخوانۍ اندازه باندې نه پاتې کېږي. خو په ټوله کې ویلی شو چې مطالعه کوونکي ډېر شوي دي د پخوا په نسبت باندې، ځکه چې دلته مثلا پوهنتونونه جوړ شول، شخصي پوهنتونونه جوړ شول، لیسې ډېرې شوې، د خلکو تعلیم ته مخه شوه. نو طبعا د مطالعې سره د خلکو سر و کار شو، مجبوره شو چې ځینې کتابونه ولولي. د سیاسي علومو د پوهنځي یو محصل که مثلا نړیوال حقوق لولي په پوهنتون کې، نو هغه مجبوره دی چې د درسي موادو د پوره کېدو په خاطر باندې لس داسې کتابونه بېلابېل واخلي چې هغې کې د نړیوالو حقوقو موضوعات راغلي وي او همدغسې ځینې نور.
پخوا به د افغانستان نه او بالخصوص د ننګرهار نه هم په کتابونو پسې کتاب پلورونکي پېښور ته تلل، اوس ننګرهار ته راځي. ختیځ خپرندویه ټولنې ته هم د نورو ولایتونو نه کتاب پلورونکي راځي، له تاسې نه په عمده توګه باندې کتابونه اخلي او که نه؟
خوست، پکتیا، پکتیکا، کابل، لوګر، مزار شریف، هرات، لوی کندهار، دغه ولایتونه دي چې دې ځایونو ته موږ کتابونه لیږو، دلته خپلې نمایندګیانې لرو.
په کابل کې خو اوس داسې مطبعې شته دی چې مثلا د یو کتاب ټولې چارې سرته ورسېږي، که هغه رنګه وي، که ساده وي، که مجلد ډول وي او که هارډ کاپ وي. تاسې خپل کتابونه په کابل کې چاپ کوئ که په ننګرهار کې؟
اصلا د کابل او د ننګرهار ترمنځ مسله دا ده چې اول خو موږ په ننګرهار کې یو مجهزه مطبعه نه لرو چې دلته دې د کتاب مکمل کارونه وشي او کتاب دې په بشپړ ډول باندې دلته خپور شي او چاپ نشي. دلیل شاید دا وي چې دلته په دوامدار شکل باندې برېښنا نشته او مطبعه چې ده ډېرې برېښنا ته اړتیا لري. پاتې د کابل مطبعې، د کابل مطبعې چې د هغوی نرخونه لوړ دي. که په کابل کې موږ کتاب خپرو طبعا د هغې به بیا نرخ لوړ وي او دلته مطالعه کوونکي چې دي هغومره وس نه لري چې په لوړه بیه باندې کتابونه واخلي. همدا اوس چې موږ د کابل چاپ کوم کتابونه د کابل نه راوړو، د هغې نرخ د ننګرهار د خپرو شوو کتابونو سره تقریبا یو په دوه چنده فرق لري.
نو تاسو دغه خپل کتابونه چیرته چاپ کړئ؟
موږ خپل کتابونه چاپ د پاره پیښور ته وو، خیبر پختونخوا کې چاپ کوو. هلته بیا د چاپ کارونه د کابل په نسبت باندې ارزانه دي او په کمو پیسو باندې چاپ کیږي.
نو څه فکر کې که چیرته د ننګرهار سرمایه دار خلک په ننګرهار کې مجهزه مطبعه جوړ کړي، فکر نه کوي چې ډېره ګټه به وکړي؟
واقعا که چیرته د دې ځای سرمایه داران په دې برخه باندې سرمایه ګذاري وکړي، ډېرې زیاتې پیسې به ترلاسه کی. زمون غوښتنه هم داده چې په دې برخه باندې باید سرمایه گذاری وشي. همدا اوس لږ تر لږه هر ورځ په ننګرهار کې تر لسو نوي کتابونه بازار ته راځي او چاپ کیږي او خپریږي. نو ته فکر وکړه د میاشتې 300 کتابه شول، دا ډېر زیات جیګ رقم په یو کتاب که لږ تر لږه 3000 افغانیو پورې لګښت موږ ور واچو نو تقریبا 1.5 میلیونه افغانۍ شوي چې ډېرې زیاتې دي. نو زما غوښتنه داده چې دلته باید دغسې یو مجهزه مطبعه جوړه شي او په دې برخه باندې سرمایه گذاري وشي چې له بده وخته تر اوسه نه ده شوي. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې هلته که په مطبعه کې یو کس کار کوي، یو کس لږ تر لږه د 500 کسانو کار کوي، دا به په عین حال کې مستریم وي، دا به په عین حال کې چپهیم کوو کولی شي فلمونه به مستی شي دا به بیان حال کې اوخه ډیزاینر وي دا به لیمینیشن به کولی شي هر څه به کولی شي خو په جلال آباد کې به د هر کار د لپاره به تبدیل بل کس نیسی چې هغه هر یو کس به ډیری پیسې غواړي په پیښور کې بیا یو خبر داده چې یو کس مثلا په 15000 پاکستانی کالدار باندې تاثیر کار کې خود دل خو بیان
کداره ته وایي چې د خپل کاروبار نه سمره راضی
او د خپل کار نه ډیر زیات راضی ډیر زیات خوشاله په خپل کار کې یو مقوله ده چې هم خرمه هم ثواب د کتابونو کارم تقریبا هم د غسیلې زکه سره کار دی عموما د تعلیم افتق شر سره وي د قلم والا خلکو سره دی مخ وي نو په دغه ځای کې ماکشان ورونه چې دي زه دا غوړاتون کې ډېر زیات خوشاله یم چې هغه په دغه کار کې لکتر لګه هر ورځ تلته مطالعه کوي کار کوي او ډېر زیات خوشاله دي خو خلکو سره مخه ده هم په مادي لحاظ باندې هم په مانوي لحاظ باندې یو نیک کار دی
د بختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې د بنگلو په اړه یو کلتوري رپورت ته تم کیږو په پښتني کلتور کې بنگړي د خزینه سنگار توکو یو مهمه برخه جوړوي چې له ماشومتوبه انجونې په لیچو کوي او د ژوند تر پایه پورې دا دود ژوندی ساتي که څه هم ځینې وختونو کې د نجونو لیچې له بنگړو خالي وي خو په خاصو ورځو او ځانګړو مناسبتونو کې له ماشومو نجونو نیولې تر پاخه عمر پورې مېرمنې په ډېر شوق خپلې لیچې له بنگړو ډکوي د ډیوې په نوم یوه نجلۍ د بنگړو د استعمال په اړه راته وایي
بنگړي خو ځانګړي ورځې لري ځینې خلک دي په کوژدو کې ودونو کې او ځینې خلک دي په اختر کې او لوی اختر دی وړوکی اختر دی چې په دې کې بنگړي اچي او بل دا چې ځینې جنکیانې هغه کوژدې ودونو دغسې شیې هغې کې اچي بنگړي خو ډېر هغه لري خو یو چې دی شیشهیي دی او بل مصالې دی او بل چې دی بلوري دی یو چې دی هغه د سپینو زر یو قسم بنگړي دی چې د چرمو کالو سره اغوستل
دا چې بنگړي په پښتني کلتور کې د نجونو د سینګار مهم توکی دی ځکه خو یې د پښتو لنډیو او شعرونو ته لاره موندلې ده شاعر او لیکوال عزت الله جواب همدې خبرې ته اشاره کوي
شعرونو کې یاد شوي دي نو شنه سره تور هر رقم بنگړي اوس خو لا یو رقم بنگړي سیټونه راوتي دي د ملي بیارغ غوندې تور یو بیا سری بیا شنې او لکه د ملي بیارغ رنگ یې هماغه سي چې خلکو دسمالونه او ټکري او جامې د ملي بیارغ نه کړي دغه سي اوس په بنگړو کې زمونږ ملي بیارغ ښکاری نو دغه سي ډیر زیات یاد شوي دي بنگړي خاطر پیر دی وای چې خاطر تا خو ویل چې شیخ مزه پکټ کې مات بنگړي د چا پراته دي نو په لنډیو کې راغلي دي بنگړي چې بنگړي نیم ښکته که نیم پورته چې په ښایسته لیچو دې سر ولګوم
اوس د بنگړو په شکل جوړ لاسبندونه هم بازارونو ته راغلي چې د خوښیو په میپلونو کې نجونې پر لیچو کې بندوي خو د سیلۍ په نوم یوه نجلۍ وایي چې لاسبندونه هیڅکله د بنگړو ځای نه شي نیولی
لاسبند او دستبند خپل ځای لري او بنگړي خپل بنگړي خو ډېر یو پخوانی تاریخ لري او بنگړي چې دی یو رواد دی او رسم دی او په زیب زینه د لحاظ هم بنگړي ډېر ښایسته دي دستبندونه کله دومره ښایسته دي بعضې نجونې په ودونو کې په محفلونو د نکریزو په شپو دستبند په لاس کړی چې د دستبند د نکریزو د شپې سره هیڅ مناسب نه دی او دغه دستبند په خپل هغه ځای کې کولای شي کېدای شي هغه ځای محصول مو چې کولای شي د ځوان نه استفاده وکړي مګر په واده کې او په داسې یو محفل کې د بنگړي ډیر خمخ کاری او د هغه محفل د شور د زیاتوالي او د هغه د ښکلا د زیاتوالي سبب کیږي
د جلال آباد ښار زرګرانو کوڅه کې هم یو شمیر میرمنې د بنگړو په خرڅولو بوختې دي یو میرمن هم وایي چې لاسبندونه د بنگړو ځای نشي نیولې سره لدې چې اوس ګڼ خزینه کلتوري سینګارتوکي یا خو د وخت په تیرېدو سره له لمنځه تللي او یا د لمنځه تلو په حال کې دي خو بنگړي داسې یو کلتوري ارزښت دی چې تر ډېره به وپایي او دا ځکه چې که ماشوم نجونې په پلاستیکي بنگړي په لیچو کوي او پیغلی نجونې شیشهیي بنگړي خوښوي نو د پاخه عمر لرونکي میرمنې بیا د سرو زرو کړی د بنگړي په نوم پلیچو کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبره.